خوشامدین.
بله ستر فروخت تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې اورئ چې په فراه ښار کې بیا د وسله والو طالبانو حملې پیل شوې دي. دغه راز د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي بیا ویلي چې هیله مند چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسله والو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. پر دې موضوعاتو په او دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. افغان ولسمشر د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په خپاره کړي ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر تود هرکلی وکړ. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. له فراه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له لسو بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نښتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. شېبه مخکې احمد شاه فطرت د ښار د وضعیت په اړه وویل:
هغه وسلوال چې یوه ورځ مخکې فراه ته راغلی وه، یو برخه یې د فراه څخه وتلې وه او یو بله برخه یې د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای وه، چې تېره شپه یې لس بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دی غوسل بیا هم بریدونه وکړه.
د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسله والو طالبانو چې ویل کېږي په ښار کې پټ شوي وو د محبس په ګډون په څو دولتي ودانیو حملې پیل کړي دي. په فراه ښار کې د وسله والو طالبانو لخوا بیا حملې په داسې حال کې پیل شوي چې تېره ورځ افغان او د ناتو چارواکو وویل چې ښار په بشپړ ډول د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل شوی او وسله وال طالبان په شا تمبول شوي دي. نن د روژې مبارک میاشت لومړۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبره کړې ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي.
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان حرمت ماه مبارک را
هیله من یو چې طالبان او د افغانستان نور مخالف ډلې د روژې مبارک میاشتې حرمت مات نکړي او د عبادت کوونکو د ویرې او ناامنۍ باعث نشي. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روژې په ویاړ اور بند وکړي. د غزنی چارواکي وایي د ښار له څنډو دولت مخالف وسله وال په شا شوي دي. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه وویل:
لمی که مرغ باید ما چې د تیر سپیری شو ساتور راځي د شهر ته څنګه د غزنی ولایت د مرکز په اړه باندې چې هیڅ راځي مې کې پیښه لمی که مرغ نه درانه شوی او د ځافي په تیر په اساسه د ازاتی مې کې ځای ته ځای دی.
پرون د غزنی په یو شمېر ولسوالیو قرباغ، زنخان، اندړو، ګیلان او جغتو کې جګړې وې. د راپورونو له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 2 افغان سرتیري او نږدې 50 وسلوال طالبان ووژل شول. تر دې حملې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف هرکلی وکړ. سپینه ماڼۍ وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې هم خبرې وشوې. ترامپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ترامپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو څوم ملاتړ ته دوام ورکړي. پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پیل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 60 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغې ادارې ویلي چې دغو سیلابونو په سمنګان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې شاوخوا 333 کورونه وران کړي او نورو 463 کورونو ته یو څه زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ورښتونو امکانات هم شته. د هوا پیژندنې سرچینې خبرداری ورکړی چې ښایي دا سیلونه تر راتلونکو 15 ورځو د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ادامه پیدا کړي او موږ ښه تیاریانې ورته لرو. دغو سیلابونو همداراز په سلګونو څاروي وژلي او څه کم 200 جریبه ځمکه هم له منځه وړې ده. د هم د سیمي او نړۍ خبرونه. د سیمي او نړۍ خبرونه بیا هم په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر د توت هرکلی په خبر پیلو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر هرکلی وکړ. ډونالډ ټرمپ له شوکت میرزیایف سره نږدې یو ساعت خبرې وکړې. له 2000 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو ولسمشر په رسمي سفر سپینه ماڼۍ ته ځي. تر غونډې مخکې ولسمشر ټرمپ خبر اعلان ته د میرزیایف استاینه وکړه.
It's a great honor to have the president of Uzbekistan with us.
داستر ویل دی چې د ازبکستان ولسمشر دلته لموخ سره دی. د هغه څوک دی چې په خپل هیواد او هر ځای ډیر درناوی کوي. ترامپ زیاته کړه چې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د اخیستو په ګډون به پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د ازبکستان ولسمشر دا لیدنه کتنه یوه مهمه تاریخي پیښه وبلله. ویل چې متحده ایالاتونو تل د ازبکستان د ازادي، استقلال او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. هند روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیاتو نکړي او اوربند وکړي. دا په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې نوی ډلۍ داسې پریکړه کوي. پاکستان لشکر طیبه ډلې له دې اوربند سره مخالفت وکړ، خو په سیمه کې د یاغیانو یوې بلې ډلې حزب مجاهدین تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره په یوه ورځ روژوي، خو په پنجاب کې ډېر کله یوه ورځ یا دوې ورځې وروسته روژه پیلېږي. سږ کال په اسلام آباد کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې هغه چې په فرا کې بیا د وسلوالو طالبانو حملې پیل شوې دي.
د فرا پر درو څلور نقطو چې معلومات مو تر سکرې تېره شپه سره ولیدنه شوي دي چې یو امنیت قمندان یو بل بیا هم عباس یا زندانو
په داسې حال کې چې د فرا وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډله ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی. د ناتو یو جګپوړی چارواکی هیله مند دی چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي.
This will be a year that I think you see a second what I would expect to see.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف هغه خبر شوی راپور رد کړ چې وای افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر شک څرګند کړ چې ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د ده غونډه ونشي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. بیا هم زفراته ولایت چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د سختو جګړو ډګر دی. له فرا د ازادي رادیو خبریال وایي چې تیره شپه بیا د ښار دننه وسلوالو طالبانو حملې پیل کړي. دا وروسته له هغې چې افغان چارواکو تیره ورځ وویل، دغه راز د ناتو چارواکو هم ویل چې خار په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی دی. خو روسي راپورونه وایي چې په خار کې تصفیه سمه نه شوی. یو شمېر وسلوال طالبان په خار کې ویل کېږي پټ شوي او بیګا بیا راوتلي حملې پیل کړي دي. شیبه مخکې مې د فرا د خار د وضعیت په اړه په فرا کې له خپل خبریال احمد شاه فطرت سره خبرې وکړې. هغه د خار د وضعیت او د وروستیو نښتو په اړه وویل.
تیر شپه واقعیان یو بیا ډېر د فرا ولایت وضعیت کړکېچنو ستونزه دلته وه چې زموږ په ګډون ټول خلک تېر ورځ کورونو ته ستانه شو. خو له بده مرغه تېر شپه لس بجې شاخوا دننه په کورونو کې دولت وسوال مخالفان لکه ځای پر ځای شوي وو. ډزې شروع شوې حتی د کورونو پر سر، یعنی موږ ډېر کسان زما په شمول تر سره پورې ایثار پاتې وو په جګړې کې او ډیر بد وضعیت و. یعنی تیره شپه په فرا کې تر مخکې شپوله بدتر وضعیت او ډېر په بد حالت کې وو.
یعنی هدف تاسو دا ده چې په داخل د ښار کې نښتې روانې وې، جګړه روانه وه په داخل د ښار کې، هغه وسلوال طالبان چې په کورونو کې پټ شوي وو راوتلي وو، بیا یې حملې پیل کړې وې؟
بلې بل دقیقاً، او دوی له بده مرغه چې په خپل امنیتي ځواکونو هم او همداشان وسلوال طالبانو هم د خلکو د کورونو څخه په استفادې پر بامونو وختلي، او د هغه ډزې کولې چې په دې توګه ډېر وضعیت بد وو. او همداشان د فراه پر درو څلورو نقطو چې معلومات مو ترلاسه کړي تېره شپه سخت بریدونه شوي دي، چې یو امنیت قمندان یو بل بیا هم عباس یا زندان، او همداشان درېیم یوځي پر ماموریت باندې هم سخت برید کړی وو. په دې بریدونو کې ویل کېږي چې دواړه لور ته مجبور هم اوښتي، خو د کارخان بیا هم دلته چې اوس هم جګړه روان ده، څنګه د کارخان نشته او موږ هڅه کوو چې ارخان په لاس راوړو. همداشان نوي امنیتي سرچینې چې مې غوښتل مې واخیستل، چې وویل چې څو تنه ځانمرګي هم د فراه محبس ته تېرمې ودانۍ ته ختلي، او اوس هم د امنیتي ځواکونو سره په مقامات بوخت دي. یعنې دا په ټولیز ډول هغه وضعیت چې اوس په فراه کې حاکم دی، او اوس هم چې د فراه په شهر ګورې ځینې کورنۍ چې تازه د بام د سره جګړه ختمه شوې ده، کورنۍ پرېږدي او نور ځای ته ځي.
فترا سه پرون د دفاع وزارت چارواکو د غرض په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ناتو چارواکو وویل چې خار په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د غرض افغان چارواکو وویل چې تصفیوي عملیات د خار وتلې په لرې پرتو سیمو کې پیل شوي، د وسلوال طالبانو په تعقیب پسې څه وشول چې خار نه و تصفیه شوی او په خار کې وسلوال طالبانو خپل ځانونه پټ کړي وو؟
د څن سوال هم دلته دی. تر دې راه ده چې موږ څنګه معلومات کړي دي، هغه سوال چې یو ورځ مخکې فرات راغلی وو، یو برخه د فرات خو وتلې وه، او یو بل برخه د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای وه، چې تېره شپه یې لس بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دی غوسل بیا هم بریدونه وکړه. او امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې وتلي وه تصفیه عملیات خاطر، او دلته دننه حمله وشوه. یعنې ستونزه دلته وه. همداشان تېره شپه بیا هم الوتکې د ناتو الوتکې هم وې، افغان هوایي ځواکونه هم وه په ښار کې، د ډېر درندو چاودنو ږغونه هم اورېدل کېدل، ویل کېدل چې بمباري هم کوي په هغو سیمو ته. لا موږ تر اوسه نه یو راغلي، کوشش وکړو چې هغو سیمو ته ورکړو. خو بیا هم امنیتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه بریدونه شنډ کړي. د خلکو نیوکه دا ده چې کله چې ښار په سمه توګه نه و تصفیه شوی، نو بیا ولې خلکو ته اجازه ورکول کېدل چې خپل کورونو ته لاړ شي او هلته ځای پر ځای شي؟
تاسو ویل چې په څو مهمو ودانیو باندې بیا حمله شوې، یو شمېر ودانۍ او ترڅنګ د خلکو کورونه دي، کچېرې دغه بمباري شوې وي، آیا د دې احتمال نشته چې ملکی وګړي وکړو ته هم زیان رسیدلی وي؟
امکانات ډېر څه خو تر اوسه پورې راپور نه دی ورکړل شوی چې ملکی کسان ته. یعنې امکانات په دې خاطر ډېر څه چې تېر شپې جګړه تقریبا سل سلنه جګړه د خلکو په کورونو کې ترسره شوې ده. هغه مخکنۍ جګړه چې وه کورونه څنګه څه شوه، خو تېره شپه خلک سری او خپل کورن د بیا هم جګړه دې په کورن کې ترسره.
لفره د ازادي رادیو خبري الله احمد شافترتو چې د خار دی روسي کلکچن وضعیت په اړه معلومات راکول، کته چې مو واوریدل وسلوال طالبانو په خار کې دیننه بیا حمله پیل کړې دي په څو مهمو اهدافو، تیر شپه بیا حمله کړې، جګړې او نخټ تر اوسه روانې، تر اوسه چارواکو د دغو نخټو په اړه څه نه دی ویلي. وسلوال طالبان بیا د هرات په خار کې دغه نخټې په داسې حال کې پیلوي چې پرون افغان چارواکو او د ناتو چارواکو وویل چې خار په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، او هغوی په شاتم بول شوی دی. ورمو شپه وسلوالو طالبانو پر دې ښار ډله ییز برید کړی و. د فراه والي وویل چې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس درلود، او د هغوی شاوخوا له 200 ډیر کسان د وسلوالو طالبانو وژل شوي، او همداشان په لسګونو نور هم ټپیان شوي، او هغوی دې ته اړ شوي چې د فراه له ښاره تېښته وکړي. د افغان او د ناتو د هوایي بمباری په نتیجه کې تر ډیر البته، خو اوس لیدل کېږي چې په د فراه ښار امنیتي وضعیت بیا هم کړکېچن دی. دا موضوع مو په تیرو دو ورځو کې ډېر له چارواکو او دغه راز د چارو له کارپوهانو سره څېړلې وه. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت له سناتور ګل احمد اعظمي سره مو هم په دې اړه مرکه کړې چې ولې د فرا امنیت انداسي خراب شو او وسلوال طالبان وتونیدل چې په دلیزه توګه په خار حمله وکړي. له خغلی اعظمی سره زما همکار سلی محمد سلی مرکه کړي د مرکه په فایل کې ترې پوښتنه کړي چې وسلوال طالبان څنګه وتونیدل چې په فرا کې اندا ډول دلیزي حمله امپلان کړي چې تر اوسه هغه د دوام لري.
پر مخالفینو باندې پر طالبانو باندې په هلمند کې فشار ډیر و. د بینالمللي ائتلاف تخوانه د وسلوال پوځ تخوانه دوی د هغه استقامت نه فراته راغله. بل زور په څنګ کې د طالبانو یو ثابته قرارګاه د شینډن ولسوالي ده چې یو قوي ګروپ یې هلته دی. دا ټوله د فرا د طالبانو سره تجمع وکړه او د فرا په سر باندې د دوو استقامتونه بله شپه حمله وکړه. تقریبا د دوو بجو د شپې نه چې حمله شروع شوه بیا نو تر نن سهاره څلور بجو پورې دا جنګ دوام درلود. دوی د ښار باندې سیمې ونیولې، ملي امنیت ریاست ته څیرمه دا کلی ټول ونیولې. پر ملي ریاست باندې جګړه وه، د بل مسیره داخل سو شاته باغ پل ورته وایي د پشترو د ولسوالۍ د لارې پولیسو مقاومت وکړ، ملي اردو مقاومت وکړ. عمده علت یې دا و چې دوی خپل بندیان فرا د محبس نه خوشي کړي او د فرا ښار ونیسي.
بلې فناتور سما دغه خبره کوله چې دا خو ورستۍ حمله تاسو یاد کړه، تر دې مخکې هم په فرا ولایت کې په وار وار دغه سي ډلایزي حملې کړې دي. تیره اونۍ په څلور ولسوالۍ کې دغه سي حملې وسوې. وسلوال څنګه تونېدلې دي چې په فرا کې دغه سي حملې پلان کړي او ولې مخنیوي نه دي سوي؟
دقیقا وسلوال دا پلان وکړ چې د فرا ولایت باید دوی ونیسي، مابس باید ونیسي. دا بیګه شپه هم پر مابس پر امنیت کمانډانی باندې سخته جګړه روانه وه. و هدف یې دا و چې دوی یو ثابت قرارګاه باید ولري. یو د فرا ولایت ارزش په دې کې لري ټاپي پروژې د هغه غلطي دي. چابهار پروژه ده، باندې بخش آباد دی چې د زموږ د اوبو په ارتباط باندې دی. د سیمې استخبارات په دې کې عمده نقش لري. تجمع د مخالفینو د نورو ولایتونه، حتی ملي امنیت رئیس ماته وویل د اروزګان او کندهار نه هم کسان راغلي. خو وضعیت فعلا تغییر وکړي. بېګا شپه افشارونه چې موږ پر مرکزی حکومت باندې راوسته، د ملي اردو کمانډوګان، د ملي پولیس کمانډوګان، همدارنګه بینالمللي ائتلاف چولکی راغلی، الوتکی راغلی، سیمې بمبارد کړي.
بله، تاسو د سیمې د استخباراتو یادونه وکړه. تر دې مخکې هم د فرا چارواکو دا مسله یاد کړی ده. د سیمې استخبارات یعنی څوک په دغه حملو کې دخیل دي او د دوی منافع څه دي؟
ګورئ، دا د افغانستان جګړه تقریبا سیمایز جګړه ده، نړیواله جګړه ده، د ایرانو د عربو جګړه ده، د ایرانو امریکا جګړه ده، د امریکا او روس جګړه ده، د هند او پاکستان جګړه ده. نو د زموږ ګاونډیان خو مشخصا په دې مسایلو کې خپل دخالت لري.
عظمی صاحب، دغه وسلوال چې په فرا کې حمله کړې وه او تر حمله وروسته تاسو خبره چې زیاتره حمله د دوی شانډې سي ویډیو په شاته تمبول سي ویډي، دوی اوس کوم سیمه ته پناه وړي؟ د تاسو چالت خلکو سره خبرې کړې دي؟
دا د فرا ولایت لاس ولسوالی لري، پنځه ولسوالی لکه بالا بلو، پشترود، خاکتفی، بکوا، گلستان. هلته ولسوالیګان قوي حکومتداری پکې نشته، فقط یو لکه امنیتی پوسټ ده. خپل په یو کیلومتر کې هم دوی حاکمیت نه لري. دا ټول سیمې مخالفینو ته خوشې دي. پشترود ولسوالی وصل ده د فرا په ښار باندې، بالا بلو ولسوالی وصل ده د فرا په ښار باندې، په دې استقامت ولاړه بکوا وصل ده د فرا په ښار باندې. هلته دوی آزاد کشتو گزار کوي، حتی آزادی قرارګاوی لري. دغه خپل سیمه ته لاړه.
بل اعظمی صاحب، تر دې مخکې د فرا پوخوانی والی محمد عارف شاه جهان په فرا کې د امنیتی وضعیت د خرابې لقبل د جنوري میاشتې په ورستوي کې استعفا وکړه. تر هغه وروسته په فرا کې ځینې تغیرات راوستل سول، په ځینې چارواکي لري کړی سو، ځینې نوي کسان هلته معرفي سول. دغه بدلونونو هلته څه تغیر راوست او تاسو په کابل کې څه فکر کوئ چې نورو تغیراتو هم په فرا کې اړتیا ده؟
اسف ننګ والی والته ډیر تلاشي وکړي، ځامتي وایسته پس هغه د شاه جهان والی سو. اوس دا سالنګي راغلی د سفرا والی بصیر سالنګي. تغیر او تبدیل یو اصل دی، اما درد دوا کولی نه تر څو چې واقعا د عملیاتونو چې کیږي ریشه یې تدابیر نسی، د خلکو ملاتړ ورسره نه وسی او مالی حکومتداری تقویه نسی. مثلا دا ولسوالیانو چې ما تاسو وویل، هلته یو پوسټ ده، فقط ملي اردو قمندان دی، د پولیسو قمندان دی او یو ولسوال به پکې ناست دی. نه قاضي شته، نه ترلوال شته، او نه مامور د مالی شته. خلک مخالفین ته مراجعه کوي. محلي حکومتداری باید ټینګه شي په ولسوالۍ کې چې پر ښار باندې فشار کم شي. د خدمتي مامورینو کارمندان چې په ښار کې دي، ولسوالۍ ګانو بیرته خپل مالات ته ورېدل. دا هغه ستونزې دي چې باید مرکزی حکومت ورته توجه وکړي او یو هماهنګي او همغږي باید رامنځته شي.
په مشران جرګه کې د فراه له سناتور ګل احمد اعظمي سره مو د فراه ولایت د امنیتي وضعیت او د دولتي واکمنۍ په اړه مرکه کړې وه. البته دا مرکه پرون شوې وه، د تېرې شپې له حملو وروسته نه ده شوې. ښاغلی اعظمي وایي چې په فراه ولایت کې د امنیت د خرابېدو تر شا مختلف عوامل دي، و هم د ده په وینا دولتي واکمنۍ په دې ولایت کې ډېره کمزورې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د فراه وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډله ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی، د ناتو یو جګپوړې چارواکی هیله مند چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. د ناتو دغه چارواکي پرون په بروکسل کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې وروسته دغه څرګندونې کړې دي. نور حال د احمد شیبر په رپورټ کې اوري.
په اروپا کې د ناټو د اعلی قمندانۍ امریکایي جنرال کورټیس اسکاپاروټی په بروکسل کې د ناټو د پوځي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ناټو هیله لري چې افغان ځواکونه به د طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. دا به یو کال وي، تمه ده چې د دوهم کال په مخه به افغان ځواکونه بریالي وي. جګړه به رهبري کوي او د طالبانو وړتیا به د جګړې د فصل په اوږدو کموي. ناټو په داسې وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي چې دغو ځواکونو دوې ورځې مخکې ادعا وکړه چې د فراه له مرکز څخه یې طالبان په شا کړل، او پرون داسې خبرونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې تازه دمه ځواکونه په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوي.
د دې سره د نن تمر پروډکټ څخه زموږ د ځل اړوند کې جنابې صحیح تر استخراجري دی او په مشخصو ځایونو کې د ځواکونو ځای پیدا شوی دی. د ټیلی کوماندوي ځواکونه تقریبا څلور ورځې کې چې غزنی ولایت ته راغلي دي او په مختلفو سیمو کې هغوی هم ځای پیدا شوی دی.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندوي چې د غزنی په اندړ، زنخان، ګیلان او جغتو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. طالبانو بیا د غزنی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په نقشه کړل چې هلته افغان ځواکونه اوس په عملیاتو بوختي.
امین حالا در ولایت های مثل کندوز،
دغه اوس په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فراه، هلمند، روزګان، غزنی او ننګرهار کې زموږ محاربوي فعالیتونه ادامه لري. د دفاع وزارت په وینا د افغان سرتیرو دیارلس لوی عملیات په ټول افغانستان کې روان دي.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو تر څنګ د غراز د سولې هڅې هم پیل شوې دي. یو نوښت په وروستیو کې د هلمند د سولې د ولسي نوښت دی. د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي د کابل په نیت کندهار ته رسېدلی دي. د دغه خوځښت غړي وایي په پښو تر مرکزه کابل پورې ځي او د ولس لپاره سوله او د جګړې درېدل غواړي. د هلمند د سولې خیمې ګډونوالو د جګړې لښکېلو اړو څخه د له ناهیلي ورسته دغه پریکړه وکړه. صادق رښتین له کندهار په دې اړه رپورټ لري.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې ویزان وژونکي عملیې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول چې په سهار یې د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالانو په یاد سیمه کې د سولې په نوم خیمه ودرول. د دې خیمې ګډونوالو له حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې کول غوښتنه وکړه، خو لشکيلو غاړو څخه د مثبت جواب نه ترلاسه کول لامله خپل خیمه بیرته ټوله او له هلمند څخه په کابل ته حرکت پیل کړ چې اوس د خوځښ غړي کندهار ته رسیدلی. عبدالسلام بیان او بچا خان مولادات د نور پاستازیتوب د کندهار په جری ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې تر مرکز کابل پورې به د سولې ژغ پورته کوي او په جګړه کې لشکيلو غاړو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
څنګه تاسو خبر یاست له ولسی کاروان؟ ټول ولس په خوشاله روان سوی دی. لومړی شپه مو په لشکرګاه شاته نږدې کړې ده، دوه شپه مو په درایف کړې ده، او د ادرس سره مشه دائم بیا په حوزه مدد کې ورکړل
او خپل لمنځ ته کابل زخل پرې کړل چې شکیل او غاړه ته شمور کړی دی د ولس رائے باندې اخلو او ولس ته ورکو تر کابل مولا د دادې کچیر تر وخت ونه منل سي بیا د افغانستان ټول حلقوي سړک باندې زو ترغو چې دا پرې کړنې منل سي مبارکت جاری سي
دوی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د سولې له دغه حرکت سره یو ځای سي په یوه وخت کې د اختر محمد په نوم د جړی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې په جګړه کې د یو ماشوم زوی ټپي سي بي له حکومت او وسلوالو غواړي چې د جګړې د جر درېدو تصمیم ونیسي وسلوالو طالبانو د هلمند پر لټوالو د غشتنو په لومړي خبرګون کې ویلي و چې دوی باید د سولې د خبرو لپاره نړیوالو ځواکونو ته ورسي خو په عین وخت کې حکومت د یادو پر لټونو ملاتړ کړی و
دغراز نن د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځ په مناسبت افغان ولسمشر اشرف غني هم په یو ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو بیا ښه کړی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي د کونړ یو شمېر اوسېدونکي هم د روژې په مناسبت د جګړې په ښکېلو خوړو غاړو غږ کوي چې جګړه بنده کړي
زما نوم شمسرحمان دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم دا چې بختوره میاشت روان ده د روژې دولت مخالفینو باندې خاص د روژې په خاطر باندې چې دا برکتونه میاشت دي کې خلک د غمون نه وساتي او په خپل عبادتونه کوي او دولت مخالفینو می دا غږ دی چې د روژې په خاطر باندې راشي او خپل وطن یا خپل دولت سره سوله وکړي
نوم اسلام الحق دی د کونړ اوسیدونکی زما په هم په حکومت باندې هم مخالفینو وسلوانو باندې دا غږ دی د روژې مبارکه میاشت ده د عبادتونه میاشت تاسو باید چې د داز او جنگ او دینه ځان وساتو او خلک او لس او خپل هم عبادت ته متوجه شو عبادت وکړو په هر وخت کې جنگ خنه ده بد فایل لري خو بل خصوص په راجی میاش کې باید چې دینه تیر شي او خپل عبادت ته خلک متوجه شي او خپل هم عبادت وکړي
زما نوم ګل جان دی زمنګ استاد ټولو مسلمانانو ته دا پیغام دی چې د افغانستان په آبادی کې د افغانستان په ترقۍ کې مرسته وکړي کومک وکړي
زما نوم اجي ګل حکیم نه د ګنول ولایت نه دی روزي مبارک په میاشت په خاطر باندې د دې د مو کې چې د خلک ټول مسلمانان او پامن پیدا کې خپل عبادت وکړي د ملت نور نظر راي موږ نور نظر راي د مسلمانانو نور نظر
زمانو نصرت الله دې زه د ټولو طالبان ورونو نه د دایشینو نه او د حکومت نه د هله کوم چې د روجې د مبارک میاشتې په خاطر باندې جنگونه بس کی ذکر روجا د الله تعالی عبادتونه خلک په ختمونه کوي په جمعهتونه کې
تر رمضان زمون په ټولو زی دخله خو باندې غږ دادې پیشنهادوم دادې چې الله تعالی په بندګۍ باندې خپل ملت ته زمينه مساعده کې هیڅ کله دا خلک په همدې میاش کې ونه زوروي او خلک پرې دي چې په ډاډمن امنیت سره او په ډاډمنه فضا کې د الله تعالی بندګي وکړي دا خلک دعاګانې وکړي او په عمل کې آرامي قراری سوله او امنیت برقرار وساتل شي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ورسله هغه چې پیونګیان خبرداري ورکړ چې ښایي د شمالي کوریا او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ راتلونکي غونډه لسره غور وکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ شخص څرګند کړ چې ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونشي تفصیل د احمد شیبر پرپورټ کې
چین له شمالي کوریا وغوښتل چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحد ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تاریخي لیدنه کتنه لغوه نه کړي د چین سی سی ټی وی تلویزیون د چین د ولسمشر شی جن پینګ په وینا خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کارګر ګوند له جګپور یو چارواکو سره د خبرو پر مهال د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د اړیکو د شکېدو د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د خالي کېدو او د شمالي کوریا د اقتصادي ودې ملاتړ وکړ خو د چین حکومت دا نه دی ویلي چې په دې لیدنه کتنه کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د خبرو پر مسلې هم بحث شوی دی که نه دی شوی د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ پرون وویل چې له ټاکلي پلان سره سم باید د شمالي کوریا او امریکا مشران خبري وکړي تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وویني خو شمالي کوریا د دې مهم خبرو په درشل کې د جنوبي کوریا له یو جګپوري پلاوي سره د دې لپاره خبري لغوه کړې چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات کوي. شمالي کوریا دا خبر هم کړې ده چې له امریکا سره د دوی مشر داسې خبرو ته لیواله نه دی چې ګټه یې یو اړخي سوي. خو د پیونګیانګ د دې ګوار سربیره سپین ماڼۍ هیله څرګنده کړې ده چې له پلان سره سم به دا خبرې وشي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون په واشنگتن کې خبري اعلانو ته وویل دا هغه څه دي چې موږ یې ډېر اټکل کولی شو. ولسمشر ټرمپ سختو مذاکراتو ته چمتو دی او پرې عادت دی. که چېرته دوی غواړي چې ملاقات وکړي موږ آماده یو. که ملاقات نه کوي هم سمه ده. موږ به د سختو فشارونو کمپاین ته ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر هم پرون له کیم جونګ اون سره غونډې ته اشاره وکړه او ویل چې لا هم د سمه معلومه نه ده چې دا خبرې کیږي که نه کیږي. خو ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې دې هڅو ته به دوام ورکړي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې. له فراه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له 10 بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نښتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت خپاره کړی پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د روژې درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د غزنی چارواکي وایي د ښار له څنډو دولت وسلوال مخالفین په شا شوي دي. د خبره د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. له دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي چې د غزنی ښار د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف تود هرکلی وکړ. د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هند د روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اور بند وکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونو ته خبرو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خلای غو مخکې د افغانستان د جګړو یو ستر قرباني هم ملکی وګړي دي. په تیر بیا ماشومان د دې جګړې ډېر قرباني کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف وړمه ورځ په خپل راپور کې د افغان ماشومانو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه. خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت د یونیسف د خبره شوي راپور په خبرونو کې وایي چې افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نه بلکې د وسلوالو مخالفانو د تروریستي اعمالو ډېر قرباني کیږي. یوسف اند زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د جګړو ګرم ډګر او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې د افغان ماشومانو د تلفاتو عامل بولي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو تلفات ردوي. دا وزارت وایي چې انتحاري او چاودیدونکي حملې د ماشومانو او د ملکي تلفاتو ستر لاملونه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ تل خپل ځواکونه ته ویل چې د ماشومان او میرمنو د ژغورنې لپاره په تیر هم کله چې په جنگي سیمو کې وي تر ټولو ډیره هڅه وکړي او دا زمونږ یو لمړیتوب دی. خو ماشومان تر ډیره په تروریستي حملو لکه انتحار او چاودنو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خپل تازه راپور کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې د 150 څخه د ډیرو ماشومانو پور وژنه اندېښنه څرګنده کړي او د جګړې په ښکېلو خواوو یې غږ کړی چې له ماشومانو څخه لکه د جنګي عسکرو په څیر استفاده مه کوئ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پړه په مقابل لوري اچولې ده. مجاهد وایي دوی د ماشومانو او ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه کوي خو د مقابل لوري په هوایي بمباریو او توغندیزو بریدونو کې تر ډیره عام خلک او ماشومان قرباني کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د راپور په خپرولو سره ویلي دي په جنگ کې د کیلو خواوز مکاني عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حمله په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې مهم لاملونه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال 325 ماشومان وژل شوي او 2355 نور ماشومان ټپیان وو چې دا د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د تلفاتو 21% زیاتوالی ښیي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي وایي په روان میلادي کال کې هم ماشومانو ته ډیره مرګ ژوبله د زده کړو مرکزونو او ښوونځیو ته په نږدې ځایونو کې د چاودنو او جګړو له امله رسېدلې ده.
ملکی کسان خصوصا ماشومان دیدی نخط و قربانیان دی مطمئن چی ماشومان پا افغانستان به جگرو اصلی قربانیان دی پا افغانستان.
صدیقی وی پا جنگی سیمو که دا ماشومان جوان تا نپام لرن او یا دا جگرو پا میدان که لماشمانو چخا دا دال پا چیر استفاده دا بشری حقونو او طول و قوانینو چخا واضح سرغلوانه دا چه باید مخنیوی وشی.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورس مندسنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره خلاص
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې څه راغلي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقونو وضعیت په وضعیت وسیړي، او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته ورولاندې کړي ترڅو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاسته راوړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده، په دې گزارش کې مونږ په د افغانستان په ولایتو کې، یعنی وو مرکزی ولایتو کې 13,438 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 13,438 نفر کې 13,102 نفر محبوسین، یعنی په محبسونو کې قید او بندي دي، او 13,001 چې له همدې 13,102 نفرونه 13,001 نفر نارینه، 118 نفر ښځې، او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمیز دفتر 169 واري له دې محلونو نه، یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده، چې له دې جملې نه 114 واري موږ د نظارت خانونه، 50 واري له محبسونه، او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزونه موږ نظارت کړی ده، چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي، چې له دې جملې نه پنځلس مورد شکایت مونږ اخیستلې دي، او په دې پنځلس شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمه ییز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګیري کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره یې شریک کړي دي. او 131 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی، هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته دا تخفیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې، په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي، چې په دې دا فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي. او په تیر کال کې دې کمیسیون 1399 دوسیې څېړلې دي، چې په دې 1399 دوسیې کې 1290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1600 نفر عفو شوي دي، او 1340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1340 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده، 14 ماشومان، 130 ښځې، او 8950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 210 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 210 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیې رد کړي دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که مونږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنی هغوی اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبې ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصلې نسته په زمونږ په دوسیو کې، او مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهېږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محابس یا هم د پروان محابس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محابس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحی اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثره تاریختي را دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریت محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریختي را ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، آمادی غیر رسمی تو گیا و اتاق زنده جور کرده ده چه حال تا غا مزنونین کلا چه دوی نیسی پا دیل پر چه غا دو آویا ساتا پیتیر که یا هم دوسیه رسمی که یا هم تحقیق پا دیار و که دوی ها پا غیر رسمی تو گا پا غو کتو که ساتی چه غا کتی پا مکمل تو گا غیر میاری
ډیر مننه ګروال صاحب د ورستی پرسنې په توګه تاسو په محاویسو کې د یو لړ استون زیاتونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه ست ترسو په محاویسو کې موجوده استون زیحل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وسی
ډیر زیاته مننه عارف صاحب باید وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل خپل ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې موږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي موږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ سوی ده په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو کال پیتیریږي شپږ میاشتې پیتیریږي اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي په دې اړه
قدرمنو اورېدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو مل
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنه آیا کلمه وزلوبه یا بوسکشی کړی یا یې نندارې ته ورغلی یې
منګ په ورسوالې کې خپل منګ بغلان ولایت کې خلک دی اول لپاره یو ځای انتخابوي دی یو ورځ تر بیګه پر دوام کوي
نن د وزلوبي په تاریخ رسمي کې دا ارزښت او نویو بدلونونو خبرې کوو په فایل کې به ووري چې وزلوبه یا بسکشي څه وخت دود شوه ورپسې په دې خبرې کوو چې دا لوبه څه اهمیت لري او کله چې د افغانستان د اولمپیک ملي ادارې په رسمیت وپیژندله کوم تغییرات پکې راغلل دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ملتیا مو کړې قدر منوونکو وزلوبه یا بسکشی د افغانستان ملي لوبه ده نو ځکه د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري تاریخ پوهان د وزلوبه د رامنځته کېدو تاریخ د مقدوني اسکندر د لښکرکشیو په وخت پورې تړي په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن پر لښکرو د شپې لخوا یرغل کاوه او د دښمن پوځیان به ژوندي لکه د بسکشی وزه ځان سره وړل چې دغه کار به ګڼ شمېر نندارچیان درلودل لامه را په دې خوا د وزلوبه لوبه جوړه شوه او ځوانان به په کلیو کې کوله په فایل کې د بدني روزنې د ریاست د نشراتو امر محمد عارف پیمان د وزلوبه د تاریخ پاکله وایي
مخی زمانه که هم دغه ورزش به قرا و قصبات و زینو ولایتونو که هم موجود بود او در ظاهرشاه په حکومت که هم دغه ورزش به زینو برخو که خصوصا په کابل ولایت که در بگرامی په ورزشی میدان که ترسره کیدایشی او دغه ورزش دو قهرمان لری چی یو قهرمان یه هقه گوساله یا بزده و دوم قهرمان دا هست یا هست او ورزشکار چه ورسر اسپور دی اغا تا ویلیشی چه دا دیر فضل پوری ورزش دی. بزکشی په افغانستان کې یو عنعنوي ورزش دی چې په ټولو ادوارو کې د ځوانانو او علاقمندانو ترمنځ دغه ورزش مخته ولیدی. اوس هم د بزکشی فدراسیون د تربیت بدنی په چوکات کې ثبت راجستر دی او هر کال د بزکشی رقابتونه په اکثر ولایت خصوصا په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي چې د ملي ګل سرخ په نامه په بلخ و ولایت کې او همدارنګ د بدخشان، تخار، جوزجان، فاریاب او په نورو سیمو ولایتونو کې هم دغه ورزشی ترسره کیږي. د دې فدراسیون اوس په ځینو ولایتونو کې د ملي غلی ورزشکاران لري، جزئیات لري د ورزشکاران د ملي تیم په توګه او همدارنګه د بزکشی فدراسیون د نړیوالو د هلیکو په عقل هم د قرقیزستان د فدراسیون سره هلیک نیولی دی چې پروسش کال د افغانستان د بزکشی ځینې چاپ اندازان هلته ایزام شوي وو چې هغو یو دوره سیمینار هم ګډون کړی وو.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع بیا وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د آریایي اقوامو له لوري آسونه اهلي شول نو وزلوبه هم له هماغه وخته پیل شوه.
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت برخو کې ډېرې مهمې لوبې چې کېږي هغه د آسونو سورلي ده، هم ډېره لرغونې ده. آریایان په آسونو سورېدل ویل کېږي چې لومړی ځل آسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د آسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلا موږو تاسې د غو ډلې نه بزکشي لرو چې آسونه ځغلی وي او دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هیواد په ساتنه کې رول لوباوه. هغه لوبې په کېدلې هغوبه لوی لوی میدانونه درلودل. نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې دا لړۍ را روانه ده. د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی دلته په افغانستان کې روانه ده. هم لوبه ده، هم رزمی تمرین دی، هم د ژوند د نورو چارو سره اجتماعي حرکت دی.
بزکشي یو لوبه د افغانستان په دوه بشتو ولایتو کې کیږي چې اکثره شمال او شمال ختیځ برخی دي. له مزار شریف نیولې تر سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې کیږي. د بغلان اوسېدونکی احمد جان وایي چې د دوی په سیمه کې د وزلوبې هدف د خلکو ترمنځ یووالی او وحدت دی. هغه په وزلوبه کې له شرطونو هم یادونه وکړه چې د بزکشي مینهوالې په خپلو منځونو کې وهي.
منګ په ولسوالۍ کې خپل منګ بغلان ولایت کې خلک د یووالي لپاره یو ځای انتخابوي او د هر ولایت د هر ولسوالۍ نه خلک راټولېږي. د یو ورځ تر بیګا پورې دوام کوي. مثال سهار 10 بجې شروع کیږي تر مازدیګر پورې دوام کوي. داسې څومره دوام کوي هومره د خلک ګسره تشویق کیږي او هومره خوند ورکوي. غواړي سي دوه ورځې سي درې ورځې سي هومره هم دوام کوي. د ویزای سي ویور ل خپل میدان لري یا بیرق دا یا میدان هر څه دغه تصویر لا هغه ډیر جایزې مورکې نقد پیسې مورکې بعضی تلیفونونه ورکې بعضی دا جلا کی ورته وي دا جلا کی ورکې هر رقم جایزې دي مختلف یار څور کې خلک
اوس ګرم مزاج لري. نو ځکه د افغانستان په سړو سیمو کې ډیر ساتل کیږي. په بلخ کې میرویس اوتخیل چې په یاد ولایت کې د بزکشي د فدراسیون مرستیال دی وایي چې د بزکشي آسونه په غرونو کې چې سړه هوا ولري ښه روزل کیږي.
اصیل اسی ناسلی هر اس بزکشي کوي نشي چې هر اس بزکشي وکي. هغه د بزکشي آسونه ذات تخم لري چې تخم نه ذات نه هغه آسونه په بزکشي کې نه کیږي منډي بنوي دی. هغه نسلونه بازي بازي اوس هم پاتې دي. اس واستن طبیعت ډیر ګرم دی، سور دی، باید هسته ډیر آزاد از فضای آزاد از ای چه سال تا تربیه شی. پار کال که من دو میاشته دا سونه ده خار نای باسو بیا غرطه بیایو. کچو که دسی پخار که یا پکیلی که واخو داری شوتالا یا رشخو داری اگه خو اعمال تایی خو ده خار ده مزار ده شریف ده خار خلکو بیا سونه ده غرطه کلی شنو واخو خوری چی ده هست زره و ناس پاک شی اید کوفتو هیڅ شی پکې پاتې نه شي. شخصي زه خپله څلور راسته لرم، یو شل شپې یو میاشت به مې دا شنه واخه ورکړي هغه په اصطلاح درشته مونږ ورته وایي.
د وزلوبې لوبغاړي یا چاپانداز هغه کسان وي چې په یاد لوبه کې پوره مهارت ولري. له ډېر وخت تمرین وروسته دې ته چمتو کیږي چې بزکشي وکړي. په وزلوبه کې لسګونه لوبغاړي ګډون کوي. محمد فواد چې له لسو کلونو را په دې خوا چاپانداز دی وایي کله چې په دې وروستیو کې وزلوبه رسمي لوبه شوه نو ځینې بدلونونه هم پکې راغلل. د بیلګې په توګه د وزلوبې لوبغاړي باید یو رنګ جامې واغوندي. پخوا چې د وزلوبې وسیله خوسکی یا به وزه او نور حیوانات و لدی وروسته به پلاستیکی مصنوعی حیوانات ته ورته شی وی. ځکه هر کال د افغانستان په بیلابیل ولایتو کې شاوخوا 15000 ژوی حلالیدل. دې کار د وسلوبې یا بسکشي لګښت زیات کړی و. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اسونه باید په درندو او قوي قمچینو ونه وهل شي، ځکه ژوبلیږي. د وسلوبې د ترنګولي پاکله محمد فواد وایي
دا لوبز د کول غواړي په ابتدا کې به ته اس بلری ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دی باندې سپریږي. سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې چې ته دغه ورتیا دې معلومه شي چې ته په دغه اس باندې ځان ټینګوای شي کني شي ټینګوای. نو ته به ډیر ته په تلاش کوشش به دی چې اس پوزغلای وزغلای چې ترغې ته بلد شي. دا د سینې کې چې د فتن میدان تراشه ته چپنداس کې ځان بسکشي نشي اسې کولای. ډیر تمرینات غواړي دا د یو غاټ میدان ټاکو. دې میدان کې کچېره خاوري د شان او پاشي کو یا به د یو چمني نظر په لزوم دي د ساحه. نو دلته به خلک راټولېږي ټول اسپونه برازي ټیمونه برازي چپندازان به دريږي. هر چپنداز به خپل اسپ زینکی او آماده به دی لوبیتی. دی لوبیتی یا وزا یا خوسی یا دس یو ساروی پا کارده. آقا دا مونگ چپندازان نو کوششم داده چه پا کل پا از باندی سپاره استو نو وارو چه دا خوسی دا غا داریه تراو رسو چه لوبی نبرنده شو.
دا چه پا وزلو بکی لوبغاری جوب لیگی کنه دا محامل محمد فواد سخه پختلی دی. آقا با دا امرات وی چه چو زیلی لوب گتلی او چومر زیاری کللی.
فکر می چې دی لوبه کې ډیر تشنجی بعضی وخت سره روبلی یعنی ډیر په موږ باندې فشار راځي. واقعا څو ځلې ولیدلې مې ډیر خوشوي. واقعا یا د ملال غنا یا د نور شان نه د اډو کنه ولې دی لوبه ته ډیر د یو قدرت په کار دی یعنی یو زور په کار دی چې د لوبه مختبوزي. تقریبا 15 پک ځلې ز برنده شوی ما اته په ډیر مشکلاتو سره چې واقعا ما به ډیر احتیاط کچه ام اس پرانا غنشي عوام زوب نشم ام بل څو غنا خوګ نشي. زیاتره چپندازان دا کوشش کوي چې خلګو وي اته په قمچین سره وي پرې دی نه دي چې تکا شو. ما به ډیر کوشش کړم چې په ډیر ترتیب او تخنیک باندې زده خوسه دایره ته ورسوم د موافقت نمره واخلم. کله چې موږ مثال پاس پاری ولويګو نو داسې ورته دي ته په کار د چې ته به ځانو اداره کې او کله ولوي دي نو ته په تلاش دی چې میدان مزانو باسي کني اسپونه راځي په تاخیږي. د غزای چې د چپندازان اسپونه دي ډیره خطرناک ساحه ده. دلته اسپونه لنور خپ سړی راځي او په سړی باندې پکا کوي. نو تاسو فکر کوئ چې د اسپو لاندې ولیدلې اوسې چې دا ټول اسپونه په تاخیږي نو ته به څنګه ژوندې اوسې. وخت چې له اسپنه ولوي دي نو ځان به ګوخه کوي.
روز ولیدا چې د وزلو بیا اس باید کوم خصوصیات ولري. دوه بیا کلن ملنګ جان وایي چې لډیر بخاری سي اسونه ساتي. دغه په وینا د بسکشي اس باید مناسب او ښکلی اندام ولري.
هغه اس تعلیم غواړي. بغیر د تعلیم نه کیږي. هغه به تعلیم کوي. هغه ته به ورور غره منډي ور کوي. هغه به خوله کوي. هغه به ساتي. هغه ته به قسمه قسم واخه ور کوي او مغه سي مواد به ورته ور کوي. لکه ور به شواخلي په ور به باندې اس خېټه نه کوي. مطلب هغه چنګ وی منډه ته جوړ وی زور ته جوړ وی طاقتور وی کنه. نو هغه ته خوراک پکار دی د کاغی غوړی دا سوچه غوړی به مونږ ورته ورکول دا گی به مرته ورکول. ما په خپل باندې ډیره سونه ساتلې دي. خو یو قسمه سونه دي بار په خلک وړي. یو قسمه سونه دي چې هغه خاص ورلی پکې دغه د بوسکشینو بیا جدا سونه دي. دا هر ټیم چې را اخلاص کړه به خرخره کوي. ته ته بخاوره پیدا کوي چې دا پکې ورغړیږي. دا چې کله ورغړیږي د ټوله ستومانی ختم شي. بیا په دیو کې دا نر او ماده سونه چې کوم دي نر خبه ډی لري په دې پښت کې ډیر برابر وي. خو په منډه کې په ځغلولو کې خزی اس پی کامیاب دي. او په دې کې د څه آسان شته چې هغه د ساتل شي و چې تبه نه غلغتی وي هغه خلی لګي.
د بسکشی دی وزې خوسکی هم هغه وسیله پاک لچ لو به ور باندې کیږي. ملنګ جان وایي
یعنی ډیره وزمینم نه وی چې تبن چې اسم کوګ نه کیو د مطلبونه ورزی دا به دومره سپکوي چې څلور مانه درې مانه مطلب د دوه مانه نه کم نه او د شه پنځو مانه نه پورته نه. دا یو انسان کولای شي چې راځيږي او هغه نو بیا چې راځيږي کې بیا د بسکشان دی پخینه لاندې کې به تی څوک نشي اخیستل تر څو چې هغه میدان ته ورسی. دا بالا لای خسی په لو اکبر سره په هغه طریقې د مسلمانۍ سره بس دا غلطه واچي. نو که بیا د خوراک واخو چا خوړل وی خو کې نه هغه د اسونو د پخو سره وشکی ګرا وشکی ختم شي. بیا چې په هغه واخه کې کومه پات شي هغه حلال ده هیڅ پروا نه کوي.
دا وښمن په شیبو کې خبرونه تربیه خېچاري.
وګړه چې منصور غونډه پدارشي دار فصل مرګ نخل می ودارشي هر گیا چې وکمال تا ورسیږي سروز مکی وت
تکوسکا نگلزار شی غفلت هیڅ مناسب نه ده دسپین گیریو صبح دم کہے وانات ہموی بیدار شی خزانہ پت خاوت سر زیادی گی دکوہی اوبچیوں کا گی بیسیار شی مڑے دا دوگی گیڑی مشکل ندی مڑے دا دوگی اوسترگو مشکل کار شی کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوطا ہر سڑے چی بی سیار خور شی بی سیار خوار شی لکڑار کاندی ورغو میں لگر گانو حسی رنگ لجدائے نازم آڈار شی پوچھ گوئی تھا پکار ندا عاشقی.